دوست ناروی حکومت سیاست په ټول کې د افغانانو لپاره همدا ده چې د افغانستان ځینې ولایتونه ناارامه دي، کابل یا ځینې نور ولایتونه ارامه دي، هلته دې ژوند کولی شي. په دې برخه کې دوی ځینې تنها د روسیې سرحد نه بلکې د ټولو افغانانو لپاره فکر کوم دا فیصله شوې ده.
ستاسو په فکر باندې دغه خبرداری د ناروی تر څه حد جدي ده او کوم افغان کډوال په دې کې شامل شي له کومې نیټې تر کومې نیټې ناروی ته داخل شوي؟
دغه فیصله جدي په دې ښکاري چې نه یوازې د حکومت که داخل گوندونه حتی مخالف گوندونه هم په دې وختو کې هر افغانان چې ارتیا نه لري هم خوندیتوب ته ضرورت نه لري، هغوی باید بیرته ستانه کړای شي. دوی وایي چې موږ باید دا سیګنال ورکو یا دغه پیغام ورکو نور نړۍ ته، وکړو چې هلته جنګ او نارامي ډېر نه ده، چې نور ناروی دومره خوندي ځای نه ده د یو کسانو لپاره چې دوی په وطن کې جنګ جګړې نشته. یعنی باید تفکیک وسي د هغو چا لپاره چې په وطنو کې جنګ جګړې لکه سوریه او یا د هغو کسانو لپاره چې ډېر پکې وضع خرابه نه ده لکه افغانستان.
له ایساستانګزې سره چې په ناروی کې د کډوالو د څانګې په برخه کې کار کوي احمد شیبر مرکه کړې وه. په تېره بیا د افغان کډوالو په وړاندې د ناروی د سختو اقداماتو په باب بشپړ مرکز موږ په نورو خبرونو کې اوریدلی شي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د امریکا ولسمشر او د اسرائیل صدر اعظم پرون په سپینه ماڼۍ کې سره ولیدل او د خبرو اصلي موضوع هم د ایران اټومي موافقه وه. تفصیل د اجمل ان پرپور کې
ولسمشر بارک اوباما تر دې غونډې مخکې ویلي و دواړه لوري یعنی امریکا او اسرائیل غواړي چې ایران د اټومي وسلو له جوړولو راوګرځوي، خو اختلاف یې پر یوې وړې مسلې دی او هغه دا چې آیا د جولای په میاشت کې له ایران سره شوې موافقه به دا هېواد د اټومي وسلو له جوړولو منع کړي او کنه. پر دې سربیره ولسمشر بارک اوباما وویل دواړه هېوادونه ګډ کار ته چمتو دي څو باوري کړي چې ایران د شوې موافقې سره سم عمل کوي او همدارنګه تهران په منځني ختیځ کې د بې ثباتۍ لپاره له هڅو منع کړي. ولسمشر بارک اوباما وویل موږ په دې اړه چې ډاډمن کړو ایران اتومي وسلې نه جوړوي کوم اختلاف نه لرو. موږ په دې کې هم اختلاف نه لرو چې خی ایران د بې ثباتۍ ځینې هڅې وکړي چې مخه یې باید ونیول شي. د امریکا ولسمشر زیاته کړه له همدې کبله موږ هڅه کوو چې زموږ په لیدلورو کې شریک ټکی ومومو. د ولسمشر بارک اوباما یو لوړپوړي چارواکي اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي د اوباما او نتنیاهو په دوه ساعته مثبتو خبرو کې دواړو خواوو پر دې بحث وکړ چې څنګه ډاډمن کړي چې ایران د شوې اتومي موافقه سره سم خپلې ژمنې عملي کړي. د اسرائیل صدر اعظم نتنیاهو هم ندی ویلي چې له ولسمشر بارک اوباما سره په کوم مسلو خبرې کړي، خو نوموړي وروسته د امریکا په یو سیړنیز مرکز کې د وینا پر مهال وویل موږ په یو توافق یو هڅه کوو چې پر ایران فشار وساتو. نتنیاهو وایي چې ولسمشر بارک اوباما ته په څرګنده ویلي اسرائیل به د سوریې د سولې داسې یو هواري ته غاړه کې نږدي چې پکې ایران د اسرائیل خلاف د سوریې د خاورې لکارولو منشبه نه وي، هغه که په مستقیمه توګه بیا او که د حزب الله د ډلې په وسیله. نوموړي ویل د اسرائیلو دفاع د سوریې په وسنی وضعیت کې د لومړنۍ اندېښنه ده.
رازوی و گردی میسته ده کابل بانک لوی پوره وړی خلیل الله فیروزی چې د لاسو کالو بند سزا ورکړل شوې ده پورستوي کې چا خوشی کړی و. دا هغه موضوع ده چې اجمل تورمن پرې خبرې کړې دي، البته له یو شمیر کارپوهانو او مسؤلینو سره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مو ومنئ. قدرمن اوریدونکو کته سي په یاد وی په 2013 کال کې کله چې کابل بانک دیوالی شو یو وجه دا و چې د کابل بانک سهم لرونکو غیر قانوني قرضې خسته وی چې شاوخوا 900 میلیون ډالر کړي. تر هغه وروسته شاوخوا یو کال مخکې کله چې د ملي وحدت حکومت راغینو د دغه بانک په خانه رئیس او مرستيال خلیل الله فیروزی او شیخ خان فرنود د محکمې لخوا تقریبا په لاس کاله حبس او تقریبا 500 میلیون ډالر قرض چې د بیت المال پیسې وي دا باید دولت ته ورکي. نو ستر محکمې د غشان د کابل بانک د پوروړو خاغلی محمود کرزی، عبدالغفار داوی او حسین فهیم جایدادونه چول دای هم کنګل اعلان کړل. خو خلیل الله فیروزی څو ورځې مخکې له حبس خوشی کیږي او راضي د خاري پراختیا وزارت سره یو تړون لاسلیک کوي د کور جوړونې د یو خارګوټي. ولسمشر غنی یو اعلامیه ورکړي د جمهوری ریاست د خوای وی اعلامیه خبريږي، او په دغه اعلامیه کې تر هغه وروسته چې انتقادونو سره مخ کیږي دغه عمل دغه تړون لغوه اعلانېږي، خو جمهوری ریاست په خپل دغه اعلامیه کې لیکي چې دغه کار د اوس د نیت لمخې شوی یا د ښه نیت لمخې. دا چې دغه موضوع څنګه ده، په دې کې را سره نن په ګردي میز کې مېلمانه دي د ولسی جرګې غړی ښاغلی عبدالرحیم ایوبی او دغه شان د حقوقي چارو کارپوه ښاغلی سمیم امین. ښاغلی ایوبی، ستاسو په نظر د ښه نیت لمخې دغه موضوع څنګه، آیا ولسی جرګه په دې اړه څه غبرګون ښودلی دی نه دی ښودلی؟ ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دا چې حکومت افغانستان یا رئیس جمهور د افغانستان یا د رئیس جمهور قانوني مشاور یا د شی حکومتاري مشاور احمد ضیا خان مسعود دا خبره کوي چې د شلم د شم مخي یا د شک نیت لمخي مج د 15 کال څخه د 10 کال تر 15 کال پورې چې د محکمې په کاتي حکم باندې مجرم سوی دی یا غرا وېستي د دې لپاره چې شنیت دی. زه فکر کوم چې دا د افغانستان په اساسي قانون د افغانستان په ملت باندې ورشخند او سپکاوی دی او توهین دی د محکمې د حکم. د چ پارلمان په دې متعلق باندې څه وایي؟ متاسفانه یو شمیر د پارلمان غړي او وکیل صاحبان د مشرانو جرګې هم په دې مجلس کې ناس په کله چې شیرخان پرنود یا پیروزی ارتوک چو معلوم سم نه دی زده دا الته راضی یا یو شمیر وکیل صاحبان مال تناستی او د رئیس جمهور د شی حکومتداري احمد ضیا خان مسعود مال تناستی او د رئیس جمهور قانوني مشاور متاسفانه بدبختانه چې داسې یو څوک مشاور دی چې د افغانستان د قضا بیړه اور غر کړل. د دې اساسي قانون د تطبیق په نامه باندې دا وخت تقریبا د 2000 پورې بندیان مش په بندیخانو کې لرو، او دا په دې خاطر بندیان دي چې د افغانستان اساسي قانون او جزایی قوانینو ته به احترامي کړی ده، قتل یې کړی دي، غلا یې کړی ده، رشوت یې اخیستی دي، اختطاف یې کړی دي، جاسوسي یې کړی ده، معامله کې پریب کړی دي، د بندیخانو تر شا کښېنول شوی دي. مګر څوک چې د اساسي قانون د تطبیق مسؤلیت لري هغه چې د اساسي قانون خلاف ورزي کوي څوک ورته باید سزا ورکړي.
امین صاحب، له حقوقي نظره ستاسو په نظر باندې یو څوک چې هغه په لاس کاله محکوم شوی وي هغه له اپ سره ایستل او یو تړون ور باندې لاسلیک کول ستاسو په نظر باندې د قانوني القدرت څنګه ده؟
لومړی باید دا وایو چې افغانستان اساسي قانون یو سل نه هیڅ ماده حکم کوي چې د محاکم قطعي او نهایي حکمونه یعنی درې محکمې په تایشي وي بیا پر اعتراض نه شي ته نظر مسلې ختمه شوی وي. دا واجب التعمیل دی، واجب التعمیل په دمانه چې د دې کې نور څه ګوتې نشواله، هم قاضي القضات هم رئیس جمهوری. ولې د بیرته د افغانستان د اساسي قانون تر شپږمه ماده اتلسم فقره کې به دا صلاحیت فقط رئیس جمهور ته ورکړل شوی دی چې کولای شي چې یو موضوع کې خاف او تخفیف راوړي. خو هر کله چې تنفیذي حبس حبسونه مونږ په دوه ډوله لرو، یو تعلیقي دی یو تنفیذي دی. تعلیق معنی په راتلونکي کې کده کوم جرم وکړو دا حبس هم درته حسابېږي، خو تنفیذي دا معنی چې ته اوس په محبس کې ناست یې همدا ورځ نه شروع دی. په حبس کې د انسان ازادي سلبېږي. وخت چې آزاد انسان کله چې یو قرارداد کې نو قرارداد متنوي چې داسې په داسې حالت کې چې د آزاد او آزاد انسان یم او د کامل شرعي تصرفاتو څخه برخمن یم دا قرارداد کوم. دلته آزادي نشته دی، د قرارداد رکن له منځه لاړه. د قرارداد رکن چې آزادي ده له منځه لاړه، بنان دا قرارداد غیر قانوني دی، مطلق د اساسي قانون خلاف دی، مطلق د جزاد قانون خلاف دی چې شخص خپل لاس کلا حتی
نه دغه خپل چې د یو مابوس د اپسا را خوشی کیږي مثلا د 2 ساعتونو په لپاره کام وي، آیا د یو حقوقي نظر دا موضوع څنګه ده؟
مطلق انجرم دی، مطلق اند یو شخص رويستل په هغه صورت کې چې عاجل اړتیا وي. عاجل اړتیا د افغانستان قانون جزایي جرات قانون او د محبس قانون تعریف کړی ده. ولته ته موږ عاجل اړتیا نشولې په دې موضوع کې څو کسانو د فعلي قوانینو نافذه قوانینو خلاف کار کړی دی. د محبس قومندان هغه څوک چې د محبس د قومندان په صفت دنده سرته رسوي، په کوم حکم د اجازه ورکړي چې دا شخص د حبس څخه راووځي. دویم د جمهوري ریاست حقوقي مشاورت حقوق مشاورت د خپل صلاحیت څخه په اوج سره سو استفاده وکړله. یعنی دا صلاحیت ما ته معلوم نه دی چې ده په کوم حد باندې سو استفاده وکړله. د ده په یو مکتوب باندې سړی د محبس نه راویستل کیږي او راځي قرارداد کوي. دلته دا هر عمل چې موږ وایو دا هر عمل جرم دی. د دې کې نور جرمونه واقع شوي دي. د افغانستان ستره محکمه هم چې غلی پاتې دا هم نسبي جرم سرته رسوي چې ولې ته د خپل د حکم څخه دفاع نشي کولی. که دفاع کې په هماغه ورځ باندې چې دغه شخص دلته قرارداد کوي ته باید موجود وي. تاسو وګورئ په قندهار کې یو ساده معامله کیږي، یو قاچاقبر خوشي کیږي چې په هغه کې امیر د محبس بندې کیږي چې تر ننه پورې په محبس کې پروت دی. ولې دلته د دې سړي په معامله کې ولې دا سړی قمندان د محبس بندې نه شو؟ مینان دا هره معامله ده او باید تطبیق شي.
مننه امین صاحب. موږ غوښتل چې په دغه بحث کې د لوی څارنوالۍ ویهان هم له موږ سره ګډون وکړي. هغوی تر اخرینو شیبو پورې وعده وکړه چې د تلیفون له لارې به له موږ سره شریک شي. بحث کې ولې کافي اندازه معلومات چې دی مستند پرې وغږیږي د هغې د نشتون له امله دوی بخله وغوښته. دغه شان د کابل بانک د تصفیه له ادارې څخه هم موږ هیله کړې وه چې په دغه بحث کې یو غړی ګډون وکړي. هغوی هم بخنه وغوښته. ښاغلی ایوبي، اوس مهال چې دغه کار شوی نړیوال په دې شرط ویل چې موږ به افغانستان سره مرسته کوو چې فساد به ورکیږي، موږ هم ژمنه کړې وه چې فساد به ورکیږي، په دغسې یو شرایطو کې آیا نړیواله ټولنه به څنګه اعتماد پر موږ باندې وکړي چې مرستې وکړي؟ فکر کوئ چې اوس حمله د اعتماد وړی و؟
زه فکر کوم چې نړیواله ټولنه په دې باندې باور ده، په دې باندې پوه ده چې دوی د همدغس اشخاصو تر شا ولاړ دي. دوی د افغانستان ملت سره کومک نه کوي. که د افغانستان د ملت سره کومک کوي د دغسې نامشروع حکومتونو په توسط یې کوي چې هغه د افغانستان د ملت نمایندګي نه ده. که د افغانستان که نړیوال د افغانستان د ملت سره مرستې کوي نو د دې خارجي بانکونه چې کوم اکاونټونه دي هغه دې بند کړي، د دې چې کوم نامشروع جایدادونه دي په هغو ممالکو کې هغه دې بند کړي، د دې اولادونه کورنۍ چې په امریکا او لندن او فرانسه او جرمني او دوبۍ او قطر او عمان او پاکستان او ایران کې زندگی کوي هغه دې افغانستان ته ډیپورت کړي.
د کابل بانک په اړه چې په وروستیو کې د بانک لوی پور وړی خلیل الله فیروزی خوشی شوی او په دې اړه بحث د بحث کولای شئ تاسو د ازادي رادیو په نور خبرونو کې واورئ. په انټرنیټ کې هم دا بحث ته کولای شئ، الته واورئ په تمه د ازادي رادیو ټکی اورګ. دا د نړۍ د مشهور سندرغاړي او کمپوزیتور جان لینن د گیتار غږ دی. د هغه گیتار چې د تیر شنبې په ورځ د امریکا د لاس انجلس د بیورلی هیلز په یوه لوکس سیمه کې په یوه مزایده کې په 2.4 میلیون ډالرو وپلورل شو. د گیبس په نوم پلورل شوی گیتار هغه گیتار دی چې جان لینن د بیتلز په نوم د هنري ډلې په لومړني ثبت شوي سندره کې چې لف می دو نومیږي غږاوه. لینن دغه گیتار په 1922 کال د لیورپول د موسیقي د آلاتو د خرڅلاو په یوه دوکان کې په 1.1 پاوندو اخیستی و. دغه گیتار چې 40 کاله ورکو تر اوسه 3 ځلې پلورل شوی او ارزښت یې 8 لکه ډالر اټکل شوی و. چا چې دغه گیتار په 2.4 میلیون ډالر رانیولی دی نوم یې پټ ساتل شوی دی. جان لینن د گیبسن گیتار د بیتلز د هنري ډلې د موسیقي یوازنۍ آله نه ده چې په دومره لوړ قیمت پلورل کیږي. د بیس ډرم آله چې د دې ډلې یوه بل غړي رینګو سټار غږوله په 2.15 میلیون ډالر پلورل شوې وه. خبری ساعت له ازادي رادیو او ری په دې خبری ساعت کې مو پر دغه مهم موضوعاتو راپورونه او مطالب لرل. د افغانستان مشرانو جرګه ویلې دایش او طالبانو څخه د ننګرهار پوهنتون د یو شمېر محصلانو ملاتړ د ثبات او تحصیلي نظام په زیان دی او چارواکي باید د دې کار مخه ونیسي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت بیا وایي چې په دې اړه جدي څېړنه کوي. د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست وایي که طالبان په ډلو ویشل شوي وي دا د نظام او د افغانستان د خلکو لپاره ښه خبره ده خو د سولې د خبرو په ګټه نه ده. ناروی ته د افغان کډوالو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې د ناروی حکومت د افغان کډوالو په وړاندې سخت مقررات غوره کړی دي. دغه راز واموریدل چې د امریکا ولسمشر او د اسرائیل صدر اعظم په ورستۍ کتنه کې د ایران پر اټومي موضوع خبرې وکړي.